د اقتصاد ضعیفه کچه ده په کورنیو کې او په ټولنه کې، او 590 په د هیواد په کچه هغه نور کوچني لاملونه دي چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي سبب ګرځي. دا هغه ټول امارو چې په کمیسیون کې په روان مالي کال کې ثبت شوی دی.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په همدې اړه یو اعلامیه صادره کړې ده. په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکوي چې په دغه اعلامیه کې کوم فاکتورونه چرل سی وی دی د شوز پاوراندی د تاوتریخوالی د مخنیوي په برخه کې.
باید وایم چې هغه اعلامیه چې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون په دې اړه صادره کړې ده، په حقیقت کې موږ بعضی حقیقتونه د خزو د پاوراندی د تاوتریخوالو په اړه کې سیړلې دي. او باید وایم لکه څنګه چې زمونږ په ټولنه کې د خزو پاوراندی تاوتریخوالی د یو ستر او نامعلومه حقیقت په توګه ګڼل کیږي، او د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون تحقیقات کوي چې وسلوال نخته او د افغانستان په سرحدي سیمه د طالبانو نفوذ د تاوتریخوالي د زیاتوالي اصلي لامل دی، چې د هغې له کبله حکومت نشي کوی په دغه سیمو کې روغتیایي، ښوونیز او قضایي خدمتونه وړاندې کړي، نه سړو ته او نه هم ښځو ته په خاصه توګه نشي کوی چې دا خدمتونه وړاندې کړي. برسیره پر دې باید وایو چې زموږ په ټولنه کې هغه ناوړه عرفونه چې حاکم دي، چې د هغې په سبب میرمنې د سړیو په پرتله غیر مساوي او ټیټ موقف لري، او نشي کوی چې په هیڅ ټولنیز اړخ کې یا په هیڅ ټولنیز تصمیمونو کې برخه واخلي، او حتی دوی نسی کوای چې د خپل شخصي ژوندونو په پریکړو کې خپل تصمیمونه واخلي او یو خپل شخصي ژوند کې دی پریکړو کې. په هر صورت مونږ کولای شو وایو چې د خزو په وړاندې د عمومي تاوتریخوالي او تخریب عمومي تاوتریخوالي په افغاني ټولنه کې یو ځانګړی هررخیز او نمنونکی حقیقت دی.
ډیره مننه. تاسو ولې چې په روان کال کې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې زیات شوې دي، د دغه پیښو د زیاتوالي لامل څه دی، ولې زیات شوې دي؟
څنګه چې ما مخکې هم وویل چې تاوتریخوالي ځان مختلف ډولونه لري، لکه فزیکی تاوتریخوالی، د رواني او کلامي تاوتریخوالی، د اقتصادي تاوتریخوالی ده، او داسې نور. نو ځکه د دې تاوتریخوالی لاملونه هم مختلف دي. یعنی موږ نسو کوی په خپل جامعه کې صرف یو عامل ته اشاره وکړو او یو عامل وخیو چې دا د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالی اساسي لامل ګرځي، بلکې مختلفه عاملونه په دې اړه کې دخیل دي. لکه څنګه چې تر ټولو لوی مهم زموږ په ټولنه کې د ناوړه عرف حاکمیت ده، یعنی بعضی هغه عرفونه، غلط عرفونه، اشتباه عرفونه چې موږ په خپل ټولنه کې لرو، چې هغه د دې سبب کېږي چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی ډیر زیات شي. لکه څنګه چې زه باید یو کوچنی مثال ورکړم، کله چې کومه خزه واده کیږي زمونږ په ټولنه کې، نو دا کله چې میړه شهید سي یا مړ سي، نو دا بیچاره مجبوره ده بیل دی چې د خپل او غړي کونه غړي دا به د خپل لیور سره واده وکړي. کله لیور بل خزه هم لري او ماشومان هم ولري، بیا هم دا مجبوره ده چې غوته کینی او غو سره واده وکړي. نو په دې کې نه د دې خوښي ته قتل کیږي او نه د هغه سړی یا هغه لیور چې د هر څوک د نه د غو خوښي ته قتل کیږي. نو دا یو عامل دی ته مونږ وایي. سو بل د امنیت او پولیسوالیو او ولایتونو کې د دولت د واک نشټوالی ده، یعنی د امنیت نه درلودل په زموږ په ټولنه کې، یعنی په افغانستان کې په اساسي توګه یو اساسي لامل ده د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي. د مجازاتو د معافیت شتون، یعنی اکثرا هغه خلک چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي سبب ګرځي، په لبد مرغ زموږ په ټولنه کې هغه بخل کیږي او غوته معافیت ورکول کیږي، خصوصا په ناموسي قتلونو کې. باید زوایم لکه څنګه چې حتی د جزا قانون یو هغه چاته چې د ناموسي قتل سبب ګرځي یو مخففه حالت په نظر کې نیولای ده، چې د خپل یو سبب ګرځي چې په ټولنه کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالي کچه لوړه ولاړه سي. اداري فساد یو بل اساسي لامل ده د دې ناوړه پیښې، او له موقف او له دندې نه ناوړه استفاده په جامعه کې، یعنی بعضی خلک دي کله چې دوی قدرت ولري او پورته پوستونو کې کار کوي، نو دوی له خپل پوستونو نه، له خپل قدرت نه استفاده کوي او له ښځو نه ناوړه استفاده کوي. د عدالت نشټون، د عدالت نشټون یو اساسي لامل ده، او باید وایي چې د تاوتریخوالي د قربانیانو په مخ کې د لازم لاتړ نشټوالی یو بل اساسي لامل ګڼل کیږي د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي.
ډیره مننه. قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یو لنډي وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند
آزادی
خزینه پر اجازه کوم ورکې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وقت درشه
په هنه زموږ په مکتب کې د باران د لپاره پناه نشته. موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه.
قدر منو اوریدونکو بیا هم شراغلست، تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشر حقوقو خبرونه ته غوښ است. ګروال صاحب، د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون یو له هغو مهمو ادارو څخه دی چې د یو له مهمو دندو څخه د ښځو د حقوقو څخه دفاع ده. خپل دغه کمیسیون تر دا مهاله پورې په دې برخه کې څه کړی دی؟
دغه راپور چې د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون خبر کړی دی، په دې راپور کې موږ د هیواد په کچه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي امر نه دی نیولی، صرف د هغو قضایو امر ده چې کمیسیون ته په روان مالیکال کې راځي شوې دي. نو هغه قضایي چې کمیسیون ته په روان مالیکال کې راځي شوې دي، د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون کړنې په دې اړه دا دي چې موږ له دوو قضایو نه چې ما مخکې امر ویل، له هغو نه 310 قضیه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون په منځګړیتوب حل شوې دي. 116 قضیه خوندي کورونو ته راځي شوې یا د امن کورونو ته راځي شوې دي. 18 قضیه خپل هغه قضیه دي چې خپل شاکیل له غوره منصرف شوی دی، یعنی دغه د پیګرینه منصرف شوی دی. 101 قضیه مونږ پولیسو ته راجه کړی دی. 134 قضیه مونږ سرنوالی ته راجه کړی دی. 199 قضیه محاکمو ته راجه شوی دی، او 800 قضایو ته مشوره حقوقي مشوره، او 90 قضیه صحیح مرکز ته راجه شوی دی.
ډیره مننه ګروال صاحب. د ورستی پښتنې په توګه د افغانستان د بشر حقوقو د خپلواک کمیسیون وړاندیز په دې برخه کې څه دی، ترڅو اړوند ارګانونه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي مخنیوي په برخه کې کوټلي ګامونه واخلي؟
ډیره زیاته مننه عارف صاحب. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون بعضي واضح او سري وړاندیزونه په دې اړه حکومت ته وړاندې کړي دي، چې له هغه جملې نه اول دا چې د خلکو د ټولنیزو او انفرادي حقوقو او امتیازاتو په اړه د پوهې کچه او عامه نظر لوړول، په ځانګړې توګه په کورنیو او ټولنیزو اړیکو کې د ښځو د حقوقو دریز وضعیت لوړوالی ده. دوهم، په ښځو کې د ښځو د مالی خپلواک د منځته راوړلو لپاره د ښځو د عایداتي فرصتونو رامنځته کول. دریم، د ملي او خصوصي اداراتو په لوړو کچو کې د ښځو لپاره د اداري فرصتونو رامنځته کول او د هغوی شریکول په ملي پریکړو او پالیسی جوړولو کې. دریم، د اغیزمن استراتیژي رامنځته کول، یعنی د قانون او د بشري حقوقو هغه امتیازات یا هغه امکانات چې ښځو ته په نظر کې نیول شوی دي، او د هیواد د خلکو د کورنیو او ټولنیز ژوند څخه د تاریخوالي کلتور له منځه وړل دي.
ډیره مننه. قدر منو اوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوق خبرونه. تر بلې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضریږو، په کلامو ملسه.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واشو شیروا باندې برابر کړل دا ښه شیروا کې به مړی خوړه واکه به دا شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خالانو کاری به دی کومه
ارغا اس به تکړه اس به تب په دی باندې سپریږي سهار سهار به په دی باندې منډي وای په ډیر زایو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه می ومنئ.
ریسبر کوم تیرے بنکړم اجاوې او شالېلو رو
د فکر کجاوې می د واده استدر پریک ده، د خیال سپیر نصیبا ډولې ته می در پریک ده.
سرور دے سوانا مرگ نشے مینا کھجاوے او شالینا.
تاسو د ډولۍ او کجاوی په حق لا سوای
په دې حق لا دی ولندې ده، وای داستا واده زما به مرګی او داستا ډولۍ زما به کټ خورو ته ځینه.
Oh,
آیا په خپل ودونو کې کاروي؟
وو خپل ورنداره مې جوړه کړې ډولۍ و پټه خوشالم پیچولې ورا و مخلوکو چې ډولۍ چې معلومه ده.
د ډولۍ او کجاوې لرغونتوب تر کوم رسیدي؟
د پخوا زمانې نه دا وخت نه چې زما یادېږي او زه ماشوم او ما د مور نه مې خپلې کیسې اورېدلې او دنیا نه مې اورېدلې دي.
نن همدا موضوع څېړو. په پیل کې د کجاوې او ډولۍ په تاریخ او ډولونو خبرې کوو، ورپسې له خلکو څخه اورو چې دوی د کجاوې او ډولۍ په هکله څه نظر لري. په آخر کې مو د دې لرغونو دودونو په هکله مرکه هم کړې. دا خبرونه فرشته مرسل جوړه کړي او زه محمد واصل وسال درته وړاندې کوم. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړي. قدرمن اوریدونکو، د خاوند یا زلمی کور ته د ناوې د وړلو لپاره له پخوا زمانو څخه له ځینو عجیبو او په عین حال کې ښکلو وسیلو کار اخیستل شوی دی. که اروپایي هیوادونو ته وګورو نو مخکې له دې چې موټر جوړ شي، اروپایانو د ناوې د وړلو لپاره له اسونو په تیره د سپینو اسونو ګاډۍ کاروله. په ګڼو آسیایي هیوادونو کې بیا له ډولۍ چې وړې کوټې ته ورته وي او په رنګینو او زرینو ټوټو ښکلې شوې وي کار اخیستل کېده. په افغانستان کې هم مخکې له دې چې موټر په تیره ګلپوش موټر رواج شي، خلکو د ناوې د وړلو لپاره له کجاوې، ډولۍ او داسې نورو وسایلو کار اخیست. دا چې په افغانستان کې له ډولۍ او کجاوې څخه کار اخیستنه له پخوا څخه دود ده، اوس هم ځینې هغه کسان چې لرغوني دود دستور خوښوي په واده کې د ناوې د وړلو لپاره ډولۍ یا هم کجاوه برابروي. راځو دې ته چې د ډولۍ او کجاوې تاریخ تر کومه رسي. دا مو د علوم اکاډمۍ له علمي غړي شریف زدران څخه پوښتلي. نوموړی خپلې خبرې په یوې لنډۍ پیلوي.
وایي داستا واده زما به مرګۍ او داستا ډولۍ زما به کټ خاورو ته ځینه. اریایانو د 15,000 کال را په دې خوا افغانان او هندیان دوی په ګټه چې دلته ژوند سره کاوه، د هغه وخت څخه د ډولۍ البته رواج لري. په دري ژبه کې د دې لپاره کجاوه، کجابه او کجوه استعمال شوې ده. په کوردي ژبه کې دې ته کجوه وایي. عربان د دې لپاره هودج هوج